کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو د افغان سولې په اړه د ترکیې غونډې هرکلی وکړ او وایي دا ناسته باید د افغان جګړې د پای ته رسیدو او تلپاتې سولې لامل وګرځي. دوستانو په دې خبرونه کې د مو د سر موضوع د نور راپورونه هم اوریدلای سي. خو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه به له احمد تکل وورو چې د خبرونه په پایل کې دي.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه ده. افغان چارواکي د بدخشان ولایت په نسای ولسوالۍ کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي او ایران د نړیوالو بندیزونو د تدریجي لری کولو وړاندیز رد کړی دی. بشپړ خبرونه. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ د امنیت قومندانۍ ویان فرید الله دهقان د دې جګړې په اړه چې تیره شپه پیل شوه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د دولت مخالفین ترمنځ د چپې درې په ګوسرک په سیمه کې جنگ رامنځته شوی. د مرژوبلې په اړه باندې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاهین قلوردو په فاریاب ولایت کې په هوایي حملو کې لسکونه طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. په شمال کې د دیرا 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی وای د ګرزیوان ولسوالۍ په سرچکان سیمه کې په دې هوایي حملو کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون شپږ ویشتنه وسلوال وژل شوي. ښاغلی رضایی په یو پیغام کې چې نن سهار رسنیو ته واستوه د دې هوایي حملو هدف د طالبانو د یرغلیزو حملو مخنیوی بللی.
یا حمله زمان اجرا شد که حراسفنا
دا برید هغه محل وو شو چې طالب ترستان له څو ولایتونو څخه خلته راټول شول او پر افغان امنیتی دفاعي ځواکونو او د ګرزیبان ولسوالۍ پر مرکز د برید پلان درلود. له نیکه مرغه د هیبات هوایي ځواک د دښمن له يرغلیزو بریدونو مخ کې دوی پناه کړل.
د شاهین قلور دویان همدار از ویل چې په دې هوایي حمله کې درې درشتنه وسلوال طالبان سخت ټپیان شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان سیمایز چارواکي په نسای ولسوالۍ کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د پسرلنۍ عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادۍ راډیو ته ویل چې ګډو ځواکونو له تیرې شپې راهیسې په نسای ولسوالۍ کې د لاسطللو سیمو د بیرته نیولو او د طالبانو د تصفیه په مقصد ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. خغلی نظری وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، نو ځکه وسلوالو مخالفینو ته د اوښتو احتمالي تلفاتو دقیق شمیر نه دی معلوم. د پسرلي له پیلېدو سره سم هر کال طالبان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملو ته زور ورکوي او ورسره افغان وسلوال ځواکونه ځوابي عملیات کوي. لازادې راډیو خبرونه اوري. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د مذاکراتو په درشل کې پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو د تدریجي لری کولو وړاندیز رد کړی دی. پرس ټلویزیون چې د ایران حکومت یې تمویلوي نن د بهرنیو چارو وزارت له ویاند سعید خطیب زاده سره د مرکې په بنسټ دا خبر ورکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون د جمعې په ورځ وویل چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو په هدف په ویانا کې د راتلونکو اونۍ مذاکرات به پر هغو ګامونو متمرکز وي چې ایران او متحد ایالاتونه باید د موافقې ته د ستنېدو په برخه کې پورته کړي.
د بحث وړ اصلي موضوعات به هغه ګامونه وي چې ایران یې باید د موافقې ته د ستنېدو لپاره پورته کړي او هغه ګامونه چې امریکا یې هم باید د موافقې ته د ورستنېدو لپاره د بندیزونو د نرمولو په برخه کې واخلي.
د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دې موافقې ووته او پر ایران اضافي سخت بندیزونه ولګول. د ولسمشر جو بایدن ادارې د دې موافقې احیا کولو ته چمتووالی ښودلی خو ویلي دي چې له هغه مخکې تهران باید د دې موافقې له مخې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پیخه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. ژغورونکو ډلو نن د مسافرړونکو اورګاډي ډبې چې ډېرې زیانمنې شوې وې له هغه تونل څخه راویستې چې دا پیښه پکې وشوه. د دې پیښې د قربانیانو ارواو ته د درناوي په خاطر د دې درې ورځني ماتم په ترڅ کې به دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي. پیښه پرون د اپریل په دوهمه نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی په یوه تونل کې دننه له یو ټرک سره ولګېد او له پټلۍ واوښت. او د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندز چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین شوی وایي چې د کورونا د ټیسټ نتیجه یې مثبت راوتلې ده. فرناندز نن پر ټویټر ولیکل چې له 1.3 درجې تبې او لږ سرخوږي وروسته یې انټیجن ټیسټ وکړ چې نتیجه یې مثبته وه. هغه زیاتوي چې اوس د کورونا پر ضد د پی سي آر د ټیسټ نتیجې ته سترګې په لاره دی. ولسمشر فرناندز زیاتوي چې که څه هم صحیح حالت ښه دی خو د احتیاط لپاره اوس مهال په قرنطین کې دی. د ارجنټاین 28 کلن ولسمشر د روان کال په پایل کې د روسیې ساخت سپوتنیک وی واکسین کړی و.
خبرونه ملازده ای رادیو اوریدل. په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د افغان سولې په اړه د ترکیې ناستې د هرکلی ترڅنګ ټینګار وکړ چې دغه ناسته باید د افغان جګړې د پای ته رسېدو او تلپاتې سولې لامل وګرځي. په ننګرهار کې د تېرې یوې میاشتې په لړ کې د ښځینه کارکوونکو او خبریالانو تر وژنې وروسته یو شمېر ښځو خپلې دندې پرېښودې.
په داسې حالاتو کې د هر چا نه زموږ ویره کېږي چې ګوندې دی به موږ ووژني او خپله د تېرو دغه څو وژنو نه را په دې خوا ډېرې ښځینه کارمندانو ډېرو استفاګانې ورکړې.
دا به هم واوري چې امریکا د روسیې د دفاعي صنعت پر یو مشر د امریکا د الوتکو د صنعت پټو معلوماتو د غلا کولو تور لګولی دی. او په دوه منیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ ورزو د خبرونه د سرموزته. په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د افغان سولې په اړه د ترکیې ناستې د هرکلی ترڅنګ ټینګار وکړ چې دغه ناسته به د افغان جګړې د پای ته رسېدو او تلپاتې سولې لامل وګرځي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا شر دفیر د ناتو ملکی استازي او د یو نماد سرپرست په ګډون د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو او د بین المللي بنسټونو ځینو استازو سره په افغان سولې خبرې وکړې. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان و سیاسي مطرح غوندونو حزب اسلامي جمعیت اسلامي اسلامي وحدت د خلکو اسلامي وحدت ملي جنبش اسلامي محاس او افغان ملت د ترکیه ناسته مهمه بولی او وای د ټولو هغو هڅو هرکلای کوي چې په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات لامل سي. دوی اندېښنه ښیي که خدای مکړه دا تاریخي فرصت له لاسه ووت د افغانستان روانه جګړه به سیمې او نړۍ ته ناوړه او دردناکه پایله ولري. نو لازمه ده چې د سیمې هیوادونه او نړیوالی مرسته او ملاتړ وکړي. د غوګوندونو د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نورو سیاسي اړخونو او بهیرونو هم وغوښتل چې له دوی سره یو ځای سي او چاته اجازه ورنه کړي چې د سولې د خنډ او ځنډ لامل سي. د وحدت ګوند د سیاسي دفتر رئیس قربان علي فصیحي د اعلامیې او برخه ازادي راډیو ته داسې ولوسته.
د ترکیې له ناستې څخه چې په پام کې ده د ترکیې جمهوري دولت په میلمه پالنه ملګرو ملتونو د افغانستان د نورو نړیوالو شریکانو په مرسته ترسره شي هرکلی کوو او هیله لرو چې دا ناسته به د نړیوالې او سیمه ییزې همکاري او د ګډون کوونکي سیاسي اړخونو پر هڅو په هیواد کې د 40 کلنې خونړۍ جګړې د پای مناسبې معقولې او جامع حل لارې پیدا کولو او د دایمي سولې او ثبات سبب وګرځي.
په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه د امریکا متحده ایالاتو شارج دافر د ناتو ملکی استازي او د یونما د سرپرست په ګډون د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو سفیرانو او د بین المللي بنسټونو ځینو استازو سره کتلي. د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی غنی په دې کتنه کې د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو او سولې په اړه د افغانستان د حکومت د لیدلوري د تشریح ترڅنګ د ګډونوالو پوښتنې هم ځواب کړې. ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالو همکارانو او د سیمې د هیوادونو په وروستیو هڅو سره د ترکیې په قربتوب ناسته جوړه سي. که څه هم په کور دننه او بهر دغه مهمه ناستې ته چمتووالی روان دی، خو تر اوسه د ناستې دقیقه نیټه نه ده په ډاګه سوې. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه ناسته ښایي څو ورځې وروسته ترسره سي. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې د استانبول ناسته به د افغان سولې د خبرو نهایي لوری وټاکي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ خلاصه د رادیو اوري ورزون ننګر هر ولاته په ننګر هر کې لسګونو هغه شوزو چې له رسنوي او نور حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره کار کوي، یا یې له دندو استعفا کړي او یا یې دفترونو ته تک پریښي دي. په دې ولایت کې ګڼې شزینه کارکونکي د غلطه پر شوزو ورستي او هدفي بریدونو ویرول دي. یوازې 13 میاشت په دې ولایت کې د بیلابیلو ادارو وته شزینه کارمندان په جلا جلا هدفي بریدونو کې وژل شوی دي. په شزینه و د دې بریدونو تر شا څوک دي او ولې مخ نه نیول کیږي، په دې اړه به یو تفصیلي راپور واوري. خو تر یوې لنډې وقفې وروسته ننګرهار میشتې څلرویشت کلنه راضیه له څو اونیو راهیسې خپلې دندې ته د تلو یا نه تلو په پریکړه کې زړه نازړه وه، خو د مارچ په 1 نیټه دغلته د 3 تنه ښځینه واکسیناتورانو له وژل کېدو وروسته دې خپله هغه دنده پرېښوده چې په ډېر زیار یې ترلاسه کړې وه. راضیه چې دا یې اصلي نوم نه دی او د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي اصلي نوم او ږغ یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل پوهېږي چې که کار ته ولاړه نه سي شای هغه دند له لاسه ورکړي چې په تنخواه د دې ټوله کورنۍ چلیږي. خو د دې په وینا پلار یې ورته ویلي که د ښار په کوڅو کې ګام پر ګام پر شوزو د هدفي بریدونو ویروي، د دې له کوره وتل او کار ته تګ به په لوی لاس مرګ ته غېږ ورکول وي. یوازې راضیان نه دی چې په ننګرهار کې په ښځینه کارکونکو وروستیو بریدونو د خپلې دندې پرېښېدو ته اړ کړی. سایره سلیم ننګرهار میشتې خبریاله هم له اونیو راهیسې خپلې دندې ته نه ده تللې. هغه وایي پر ښځینه ژورنالستانو او نورو کارکونکو وروستیو بریدونه د ښځو لپاره ډېر ستونزمنه کړې چې له کوره ووځي.
په داسې حالاتو کې د هر چا نه زموږ ویره کېږي چې ګوندې دی به موږ ووژني، او خپله د تېرو دغه څو وژنو نه راپدې خوا ډېرې ښځینه کارمن دانو هغه که د ژورنالیزم په برخه کې دي او هغه که په نورو برخو کې دي ډېرو استفادانې ورکړي دي او په کور باندې اوس ناست دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو د برخې رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې.
له یادو څوارلسو ښځو یوازې اووه تنه یې په تېره څه کم یوه میاشت کې په ننګرهار ولایت کې په جلا جلا بریدونو کې وژل سوي دي. په دې ولایت کې د مارچ په 2 نیټه د انعکاس تلویزیون د دوبلې د برخې درې کارمندانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل سوې. د دې پېښې لا میاشت پوره نه وه چې د مارچ په وروستۍ ورځ د پولیو د واکسینو د کمپاین درې واکسیناتورانې په هدفي بریدونو کې په نشه او ووژل سوې، او ورپسې سمدستي همدې ولایت کې یوه بله پولیسه د هدفي برید قرباني سوه. په وژل سوي درې واکسیناتورانو نو کې یو 22 کلنه سمینه صافی و چې یو کال وړاندې واده سوی و. دارالمعلمین کې لزده کړو وروسته قابله ګل وسته و او تازه پر رضاکاره توګه د پولیو واکسین په کمپاین کې د واکسیناتوري په توګه کار پیل کړی و چې د دندې او کمپاین په دوهمه ورځ له دوو نور همکارانو سره ووژل سو. د سمینه یو خپلوان برهان الدین نظامی ازادي راډیو ته وویل
سمینه مې ده کاکا لور و او ډېر لایق او وطن او خلکو باندې مینه جنې و، تعلیم مې کړی او زحمت وسته او همدې ارزو وختنه و چې زه به خپل خلکو ته خپل وطنوالو ته د خدمت مزدار وګرځم.
سمینه د هغو ناڅرګندو کسانو په ډز ووژل سو چې ساعتونه د دې کور ته نږدې د دې او د دې د همکاري راوتلو ته منتظر وو. بریدګر له قتل وروسته په عادي رکشا کې د پیښې له ځایه وتښتېدل. له یوې میاشتې څخه کمه موده کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې په یوه ولایت کې د لشته لږ ووتنو د ښځینه کارمندانو وژل په 13 کلونو کې بې ساري دي. وروستیو بریدونو دا پوښتنه نور هم سخته کړې چې په ننګرهار کې څوک پر شوزو د دې پرله پسې بریدونو تر شا لاس لري. وسلوالو طالبانو په ګڼو د بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. د ننګرهار والي ضیا الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلواله ډله په ننګرهار کې پر ښځینه کارمندانو بریدونو کې لاس لري.
دغه اخیری کوم قتلونه چې سوي دي په ځانګړي ډول د ښځینه او ترور یا د خویندو ترور، زموږ دقیق معلومات دا دي چې دا عمل چې تر سره شوی د داعشانو کړی دی. داعشانو پاتې شونکو دا کار کړی دی. امدې کې هیڅ شک شبهه نشته کله چې داعش په قدم واخیستل سي په ځینې حالاتو کې متاسفانه ځینې حالات ورته طالبانو برابر کړی دي. اما زه باید په جرات د خبره وکم چې دغه کړنه د دایشانو ده، دایشانو د عمل کړی ده.
دایش وسلوالې ډلې خپل هم د ځینو د بریدونو پرامنه لیده. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د دایش وسلوال ځپل سوي، نو ولې د وروستیو بریدونو مخه نه نیول کیږي؟ د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د ځینو پیښو عاملین یې نیولی دي، خو زیاتوي چې دوی څو وړې او پټې هستې لري. د ښاغلي امرخیل په وینا د سلګونو زرو کسانو په منځ کې د بې دفاع شوو په نشه کول د دې وسلوالو لپاره تر ټولو اسانه هدف دی، چې فکر کوي هم پرې په اسانۍ برید کولای شي او هم پر اسنیو کې پراخ انعکاس کوي. په ننګرهار کې له هغه پایل د هیڅ په اچین او څونور ولسوالیو کې د دایش وسلواله ډله فعال و. دا وسلوال ورسته له طالبانو او حکومت سره په جګړو کې کمزوري او ډېری حکومت ته تسلیم سول. د ننګرهار چارواکي وایي که څه هم د محل د دایش ډله په کومه سیمه کې څرګند واک نه لري، خو په وړو او پټو ډلګیو کې لا هم خورواره فعالیتونه کوي. په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د قربانیانو ځینې کورنۍ بیا د ننګرهار له والي سره په دې ارزونه کې موافق نه دي. په سی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ آریان یون ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې ځایي مافیا د دې ولایت د خلکو لپاره جدي ستونزه او د دې سبب سوي چې د ننګرهار امنیتي چارواکي ژر ژر بدل او د دوی د خوشي کسان وي. د میرمن یون په وینا کله هم چې د دې مافیایي ډلو ګټي خطر سره مخامخ شوي، دا ډول بریدونو ته یې مخه کړې څو وېره خبره کړې.
طالب او یا دایش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکم ده. زیاتره تورونه د مافیا د ډلو د کیږي. زمون زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي ورته وایي چې دغمره پیسې راکړه کنه تاسو مونږ وژنو.
هغه د داسې چا یا کومې ډلې نوم یاد نه کړ چې د دې مافیا برخه دی وي، خو وی ویل چې دا اقتصادي مافیا ده چې تر ډیره غواړي په ننګرهار کې عایداتي سرچینې لاندې کړي. په ننګرهار کې د داسې وی اقتصادي زورواکي ډلې یا مافیا په اړه لڅو کلونو راځي وخت نا وخت چارواکو او ځای فعالانو څرګندونې کړي، خو تر اوسه هیڅ داسې مشخص کسان یا ډله چې د دې مافیا برخه دی وي نه دی په ګوته کړي. ننګرهار د ولایتي شورا مرستيال اجمل عمر بیا په دې ولایت کې پښځینه کارکونکو بریدونه د هغو کار بولی چې د د پوینا د سولې دروانو هڅو ناکامول غواړي.
دلته استخباراتي جنگ دی، دلته څو یو ډله د سولې غواړي بل ډله سولې مخالفت کوي، او دا استخباراتي کړي دا نه طالب کوي نه داعش کوي. زه په دې باورې یم چې دا استخبارات ډله کوي چې هغه سولې غواړي.
د شغلي عمر په وینا پر شوزو د دې بریدونو تر سره کونکو غواړي د حمله داس محل د طالبانو په نوم تمامې سي چې طالبان افغان حکومت او نړۍ سره د سولې په خبرو بوختې او د شوزو د راتلونکو په اړه خبرې د بحث لاساسي ټکی څخه دي. پر شیزینه و د هدفي بریدونو د عملینو په اړه د حکومتي چارواکو او د خلکو د استادو د جلا جلا څرګندونو څخه په دې اړه یوې پایلې تر رسیدل ستونزمن دي. خو دا څرګند ده چې د دایش وسلوالي ډلې په ننګرهار کې پر ګڼو شیزینه کارمندانو بریدونو کې لاس لرل خپل منلې دي. کچېر په دې بریدونو کې رښتیا هم د ډله لاس ولري، نو د جلال آباد شهر په نسبت خوندې سیمو کې د دې لخوا د دا ډول بریدونو پلان ول او تر سره کول شي چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې لا هم پیاوړې ده، او د حکومتي چارواکو هغه اداوي سمې نه دي چې دا ډله په ننګرهار کې ځپل سوې ده. لبلې خوا په ننګرهار کې پر شوزو د ورستیو بریدونو د قربانیانو کورنۍ د حکومت پر هغه اداو هم بے باور دي چې وایي د ځینو دې بریدونو مسؤلین نیولې دي. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون په خوانی خبریاله ملاله میوند نږدې څلور میاشتې د مخه په یو وسلوال برید کې وژل سو، او چارواکو یې د قتل په تړه او د څو کسانو د نیول کېدو ادعا وکړه، خو کورنۍ یې په دې اړه شک لري. د ملاله میوند ورور حماد هلال وایي د ملاله تر قتل وروسته د ننګرهار والی ورته وویل چې دوی د دې قتل په تړه دوه کسان نیولې دي، خو وروسته خبره بدله کړه.
موږ سره خبرې وکړې، وی ویل چې موږ دوه قاتلین نیولې دي او موږ ته یو ډول ډال راک، خو موږ ته یې توازین شو. لغی ورسته به خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلی چې موږ د ملالی څخه قاتلین په قتل رسولی دی او یو نفر مګنی ولیدل، چې دا سرګندونی د لومړی سرګندونو سره پوره په زدو نقیس دی.
هغه وی تر دې ورسته هیڅ کوم امنیتي ادارې ورته نه دی ویلی چې د د خور ملالی میوند د قتل قضیه چیرې ورسیده، او په دې اړه چیرنو کې څه پرمختګ وسو. هارون رحیمی د شاهناز روفی په نوم د انعکاس د تلویزیون د بلې هغې کارکونکي ورور دی چې میاشت مخکې په جلال آباد ښار کې د دوو نور همکارانو سره ووژل سوه. رحیمی وایي که د حکومت امنیتي ادارو هغه مهال د ده د خور د قاتلانو د نیولو لپاره جدي او په اخلاص اقدامات کړي وای، اوس به میاشت وروسته درې نورې واکسیناتورانې نه وژل کېدې. هغه وایي د ده د خور او ځینو نورو ښځینه فعالانو قضیې رسنیزې سوې، ځکه پاملرنه ور واوښته، خو په وینا ټولنه کې د دا ډول قتلونو، تښتونو او غواښونو ډېرې پېښې موجود دي چې څوک ترې خبريږي هم نه. هارون رحمی که څه هم وویل چې په دې ولایت کې د ښځو د خوندیتوب لپاره د دولت له اقداماتو نه هیله دی، خو یې له خپل ولس لا هم هیله او تمه لري.
خو زه د خپل ولس نه، د خپل خلکو نه دغه یو تقاضا کوم چې لطفاً د ښځو حضور په خپل ټولنه کې ومني، قبول یې کړي او د ښځو سره یو ځای دا ټولنه جوړه کړي. دولت یې نشي کولای، نه امریکا درته کوي، نه جاپان درته کوي، او نه یا دولت درته کوي.
په ننګرهار کې په تیرو شلو کلونو کې یو شمېر ښځې وتوانېدلې چې د رسنیو، نړیوالو مؤسسو او ځینو نور حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره له کوره بهر د کار کولو چانس ترلاسه کړي، خو وروستۍ پیښو له ګڼو ننګرهاري نجونو او ښځو دا چانس بیرته اخیستی. راځي چې اوس په کور ناسته دوایي که د جلال آباد ښار کوڅې د ښځو له قاتلانو پاکې هم سي، ډېر وخت به اړتیا وي څو دا او کورنۍ یو بیا ډاډمن سي چې له کور بهر په کار پسې وتلې د ژوند په بیه نه تمامېږي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
زمو ژغله ازادي رادیو اوري دوستانو، لکه څنګه چې په مخکيني راپور کې مو د پننګرهار ولایت کې د شزینه کارکونکو د کارونو او ژوند پر وړاندې د ګواښونو په اړه دغه تفصيلي راپور اورید، بیا هم یو بل راپور ترازو چې د شزو مسله پکې مطرح ده. د افغانستان د دفاع وزارت له موینیت څخه د منیری یوسف ساده له استعفا وروسته د وزارت ټینګار کوي چې د یاد وزارت په مشرتابه کې به د شزو ونډه کم نه سي. میرمن یوسف ساده پرون د دې شخصي پریکړې پر اساس استعفا وکړه او نن د وزارت ویاند ویل چې شزی اوس هم د اردو په لوړو پوستونو کې کار کوي. د منیر یوسف ساده پوست په امنیتی بنسټونو کې د شزو لپاره تر ټولو لوړ پوست و. نو جزئیات په دې راپور کې.
لومړی افغان ښځه چې د دفاع وزارت د مرستیالۍ مقام ته رسیدلې وه استعفا ورکړه. د دفاع وزارت د روزنې او پرسونل له موینیت نه د منیرې یوسف زاده له استعفا وروسته یادې مسئلې ته ډېره پاملرنه واوښته چې د امنیتي ارګانونو په مشرتابه کې د ښځو دریځ څنګه دی. میرمن یوسف زاده اعلان کړه چې د خپل شخصي تصمیم له مخې له دندې مستعفي شوې ده. د دې له استعفا نه یوه ورځ وروسته د امنیتي ارګانونو ویاندویانو ویلي چې د امنیتي ارګانونو په لیکو کې د ښځو شمېر ډېر دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس هم د دغه وزارت د مشرتابه په بیلابیلو برخو کې ښځې شته.
ښځې په مشرتابو بستونو لکه د دفاع وزارت په قرارګاه او د ولایتونو په قلو اردوګانو کې د رئیس، جنرال، افسر او بریدمل په توګه فعالیت کوي. دفاع وزارت هڅه کوي په دغه وزارت کې د ښځو شتون له 15 څخه تر 40 سلنې پورې ورسوي.
ښاغلی امان وویل ښځې اوس په رزمي، اداري، مالي، عملیاتي او استخباراتي برخو کې فعال دي. د ده په خبره دمګړی په 200,000 کسیزه ملي اردو کې کابو 3,000 ښځې کار کوي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې اوس نږدې 4,000 ښځې د دغه وزارت په بیلابیلو څانګو کې پر دندو بوختې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال احمد ضیا ضیا ازادي راډیو ته وویل دا وزارت تصمیم لري چې مشارکت ته د رسیدو په پار د خزینه پولیسو شمیر 10,000 ته ورسوي. له بلې خوا د پوځي چارو پوهان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ښځو د شتوالي پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له اوسني وضعیت لپاره دې په وسلوالو ځواکونو کې له ښځو استفاده وشي. پخواني جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل
شرایط مساعد دي، ښځې باید دلته راستي، خدمت وکړه، هم په اردو کې، هم په امنیت کې، په پولیسو کې هم ډېر زیات ضرورت.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د کورنیو لخوا په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د ښځو د فعالیت ډېر ملاتړ نه کیږي. مخکې له دې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ښځو له ځورونو شکایتونه شوي دي. خو د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو مسؤلینو ویلي چې په امنیتی ځواکونو کې به د ښځو د زورونکو پر وړاندې شدید اقدام وشي. اوس په دغو بنسټونو کې د ښځو د کار وضعیت مخ په ښه کېدو دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس په نړیواله موضوع راوخلو. امریکا د روسیې د دفاعي صنعت پر یو مشر د امریکا د الوتکو د صنعت پټو معلوماتو غلا کولو تور لګولی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په وینا د سړی چې کورشونکوف نومیږي د روسیې د استخباراتو مامور و. امریکا هڅه کوي چې نوموړی ونیسي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د روسیې د دفاعي صنعت یو مشر چې ادعا کیږي استخباراتي مامور هم دی، د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی له لوري د امریکا لوی هوایی کمپنۍ څخه د تجارتي اسرارو د پټولو د ادعا په خاطر په تور لیست کې شامل شو. اف بی آی پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د 85 کلن الکساندر کورشونکوف د نیولو هڅه کوي او پر د شک دی چې له کمپنۍ څخه د روسیې په ګټه د تجارتي اسرارو د غلا کولو دسیسه کړې ده. اف بی آی وایي کورشونکوف د روسیې په یونایټیډ انجن کمپنۍ کې چې د الوتکو یوه دولتي کمپنۍ ده کار کاو او د دې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو استخباراتو خدماتو لپاره د استخباراتي مامور په توګه دند لرله. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وی یونایټیډ انجن کمپنۍ په 2009 میلادي کال کورشینکوف د خرسلاو او بازار موندنې رئیس وګمار. د دند داوه چې د لویدیز د الوتکو شرکتونه وهڅوي چې له یونایټیډ انجن کمپنۍ سره کار وکړي چې د روسیې هوایي ټکنالوژي وده وکړي. اف بی آی دا هم ویلی چې کورشینکوف د 2014 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د الوتکو له شرکتونو څخه د پټو معلوماتو د غلا کولو هڅې کړي او همداراز د هوایي صنعت امریکایي انجینران د روسیې د پی ډی 14 ایرو انجن د بیا ډیزاین کولو لپاره کرایه کړي دي. خود کورشینکوف مدافع وکیل تاس خبری آژانس ته ویلي موکل د 2000 په دوبی کې د روسیې د پولیسو له لوري مسکو ته ستون کړل شو. د تاس آژانس پر اساس روسی چارواکي وایي کورشینکوف یې د دې لپاره نیولې چې د درغلیو او جعلکاریو تورونو ته ځواب ووایي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس به دوستانو ستاسو پیغامونه واورو چې د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
زکه محمد نوریمه هلمند ولایت نه دایو لسالې چنجر سیمه امریکا د سره نیولې ده. موږ وايي چې موږ د دایو بولسالې کې چنجر په سیمه کې موږ مقصد جوړو نو د ډیره وخت څخه موږ امرونه لرو. موږ ته امرونه راکړل شي چې موږ مکتوبونه کابل ته استول دي تا نه غلي دې بیس کیمرا او دا شان څو نه معنی موږ تاسو دې وایي چې تاسو دې بیس کې واخی هغه مو راستول دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي مکتب نه څه دې نه څه دوه سمبلونه چې سمبلونه موږ راکړې دي هغه موږ د پاره مشمان ګرې دي ام انجینر ګرې دي دي مال خان دي دي. نو موږ غواړو چې موږ سره د همکاري وسی. نو موږ از اجر د غیله کو چې موږ دا وینا دي چې چارواکو پر ورسې تر نور چارواکو دی ورسې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استخدام کی مرکز یہاں مرتبہ خپل بهتاره معلومه ده. په پاسپورت
اداره چې الکترونیکی تذکره ونه لري پاسپورت چا نه ورکي نو غوښتنه مو دغه ده چې دغه برېښنایي تذکرو توضیح به د ټولو ورسوالۍ ته دا هم باید وغځول شي او بل دغه توضیح ساحه پراخه شي نو چټکه شي پیغام د مشرکو پهلا. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو بیا هم مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې و. که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري نو کولی سي چې د ازادي راډیو سره شریک کړئ. موږ د بیلابیل خبرونو لاري تر اړوندو مسولینو پر رسو ورسېدو. د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې 4:30 دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له احمد تکل اورو.
د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ امنیه قمندانۍ وایي دا جګړه تیره شپه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو مخالفینو په ګلسلک سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. شاهین قول اردو د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ په سرچکان سیمه کې په هوایي حملو کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون د شپږ ویشتو وسلوالو د وژل کېدو او د درې دیرشو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په نسای ولسوالۍ کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په سرلني عملیات پیل شوي دي. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د را روانې اونۍ د سه شنبې ورځې د مذاکراتو په درشل کې پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو د تدریجي لرې کولو وړاندیز رد کړی دی. تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پیښه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. د دې پیښې قربانیانو ته د درناوي په خاطر د دې درې ورځني ماتم په ترڅ کې به دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي. او د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندز چې د کورونا وایرس پر ضد د روسیې ساخت سپوتنیک وی واکسین هم کړی و وایي چې د کورونا د ټیسټ نتیجه یې مثبته راوتلې ده.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پاتمو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په هرات کې د سکوهنې دویم پړاو سیالۍ ترسره شوې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تیره ورځ ناوخته د شپږو کلبونو د شپږ 50 لوبغاړو ترمنځ وشوې. ښاغلی ضیاء وایي د دې سیالیو د پیل هدف د سولې له پروسې ملاتړ او د کمال خان بند پرانیستل دي. هغه زیاته کړه چې د سکوهنې د سیالیو په پای کې د دې سیالیو دریو ګټونکو لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د روغتیا کمیټه مسول بهرام صدیقی د اسیا هیوادونو د فوټبال د اتلانو لیگ سیالیو کې د ګډون په هدف عربي متحده اماراتو ته ولاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې خغلی بهرام د اسیا سیالیو د روغتي کنفدریشن غړیتوب هم لري. دغه سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل او تر 19 پورې به دوام کوي. خغلی بهرام په دغه سیالیو کې په لومړي ځل د اسیا هیوادونو د فوټبال د اتلانو په لیگ کې د روغتي پالانو په توګه افغانستان نه ګډون کوي. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه ترسره کړه. په یاد لوبه کې بابر اعظم د پاکستان لپاره په 104 توپونو 103 منډې وکړې چې پکې 104 شامل دي. په دې سره بابر اعظم په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې 13 سلیزه ووهله. بابر اعظم خپل 13 سلیزه په شپږ افیا یو ورځنیو لوبو کې ووهله چې په دې سره د کرکټ په تاریخ کې داسې لوبغاړی وشمیرل شو چې په کمو سیالیو کې 13 سلیزه بشپړوي.
دوستانو د مجمنی سرسن د خبرونه په دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لمړی به حقیقت څه دی واوري او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی.
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ اپټا تړون د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د درې نورو میاشتو لپاره تمدید شو. د افغانستان حکومت د دې تړون د نوې بڼې او اصلاحاتو غوښتنه کړې او وایي په دې ډول د دې تړون د ستونزو د حل لپاره کارنده نه دی. افغان حکومت تمه لري چې د اصلاحات به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ برخلیک وټاکي. همدا ډول پاکستان هیله لري چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره سوداګریز راکړه ورکړه وغځوي. خو آیا دا اصلاحات راتلونکي دي؟ د افغانستان او پاکستان پر سوداګرۍ له سیاسي اړخه هغه څومره دی؟ دا نور مهم موضوعات نن حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مرستیال خغلی یونس مومن سره په خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مومن صاحب خره غلاست ازادي راډیو ته
مهرباني ز خپل نیکی سلامونه تاسو ته او تاسو د ازادي محبوب راډیو ته وړاندې کوم.
مومن صاحب ولې په اپټا تړون کې اصلاحات اړین دي؟
تاسو ګورئ چې په تیر لسو کالو کې موږ په دغه تړون کې مشکلات ډېر وو او موږ د دغه تړون د مشکلاتو کې کوم موږ ډېر قوانونه وغلل، حتی چې مجبور رسول اوس تقریبا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ هم په خپل منځي تجارت کې تیر کال هم په ترانزیت کې په ډېره کچه کمی راغلی. نو لهذا په دې باره باندې تصمیم ونیول شو چې باید په دې ترانزیت تړون کې چې افغان سوداګر ته تاوان رسوي هم د پاکستان حکومت ودې ته په دې حقیقت پوه شو چې باید په دې تړون کې تغییر راسي او د افغانستان د حکومت هم دا غوښتنه وه چې د پاکستان سره د افغانستان د سوداګرو غوښتنه دا وه چې د پاکستان سره موږ باید یو ډېر پراخ استراتیژیک په اصطلاح یعنی د رازمداته موږ یو ښه سوداګریز تړون ولرو.
هغه څه چې ستونزې افغان سوداګرو ته پیښې کړې وي د اپټا تړون نه عملي کېدل او که تړون داسې جوړ شوی و چې ستونزې نه هوارولې،
فکر کوم یو څه تړون هم جوړ شوی او بل په دالس کال کې چې دا تړون جوړ شوی و افریقا یو میټنګ و چې باید دا میټنګونه باید دایره دل هغه میټنګونه هم په دې لسو کال کې هغه څه شاید باید نه سو دایره یعنی در یو یا دوه میټنګ بلانه افریقا د دې لپاره و کچیر په افتا کې کوم مشکل راځي دا به هغه مشکلات باید حل کړي روایت تړون ته او دا باید خلاص شي. دنیا ته دلایل دا غواړي او بل څه سیاسی ترنګلچاوې هم د دواړو حکومتو په مابینځ کې په دالس کال کې چې وایي نه سوای کړای چې دغه تړون ښه پر مخ بوځي او د دواړو خواو تجارانو د افغانستان د سید هم د پاکستان سید تجارانو ته په میلیونو ډالر تاوانونه ورکړي.
مخکې له دې چې دغه تړون کې د اصلاحاتو پوښتنه وکم، اوس مهال د افغانستان سوداګري زرا کړه ورکړه له پاکستان سره لڅومره حالت څخه کوم حالت ته راټیټه شوی؟ یعنی وړاندې د کشمیر یا کچ څومره وو څومره ده؟
فکر کوم چې اوس افغانستان او پاکستان تجارتي اړیکې په ډېر ښه حالت کې قرار لري. اما د افغانستان یو د تجارت په توګه ولې سره به حقیقت څه دی په چنه کې
د رسمي شمیرو لمخې په اپټا تړون کې د خندونو له کابل د افغانستان او پاکستان سوداګري ل 3 میلیارډ ډالر اوس مهال 1 میلیارډ ډالر تر ټیټه شوې ده. دا سمه ده؟
واقعیت په خاموش تقریبا د پاکستان سره راکړه ورکړه تقریبا 3 میلیارډ ډالر و. ولې تاسو ګورئ چې افغانستان هم د دې په خاطر چې د پاکستان کې مشکلات پیښو په تیرو په 15 کالو کې افغانستان سوداګر د افغانستان د حکومت په مستقیمه همکاري باندې وکولای شو چې نور بهادر ته هم خپل لاسرسی ولري. تقریبا د غوس موږ د افغانستان ټول بهادر د افغانستان پر مخ خلاص یو موږ کولای شو د هر ځای څخه مطلب ولې هغه خاص اهمیت چې موږ پاکستان لري یعنی د کراچی بندر لري هر بندر خپل ځان ته خاص په اصطلاح یو اهمیت لري ولې کراچی او موږ لپاره یو خاص اهمیت لري د دې تاسو مشترک نشه په پټوالې چې کراچی نږدې ترین لار هم زموږ د صادرات پر مخ ده هم د واردات پر مخ ده.
اوس مومن صاحب په اپټا تړون کې باید څه ډول اصلاحات راشي؟ هغه اصلاحات چې د افغانستان سوداګري غواړي.
زه فکر کوم چې اپټا باید موږ باید یو داسې تړون ورو کړو دواړه حکومتونه په دې ژوند وي چې موږ دواړه همسایګان هیوادونه یو او غواړو چې په دې منځکه کې هم نو امان وي نو باید دغه سوداګري تړون ته باید موږ ډېر توجه وکړو او دا سوداګري تړون باید داسې عیار کړي چې خنډ باید پکې نه وي. په تور باندې مثال مثلا موږ مالونه چې بس وخت کراچی ته رسیږي هلته یو سټیکر وکړي چې د سټیکر هېڅ ضرورت نشته، د سټیکر سربېره ضمانت ورکول کېږي چې دا هېڅ یو هېڅ د فیصله مؤثر کار نه دی. هم ضمانت غواړي هم سټیکر ورکوي، سټیکر بیا تقریبا 1500 موټره ولاړي بیا 200 توزیع کېږي. دا هغه مشکلات مثلا په بنادور کې مشکلات و مثلا اگزامینیشن دی دا تپتیشونه دي هغه څه دي چې باید نه وکړي. فکر کوم چې دواړه مملکتونه کواړي یو قبل شی اړیک سره ولري او د دواړو ملکو عام ولس او تجاران دواړه کاروبارو کې زموږ سوداګر اړیکې باید داسې عیار شي چې سوداګر ځانمن نشي. تاسو پورې پروسه ښکاله ان شاء الله د کورونا وایروس پر اتاک سره زموږ ډېر خلک د دمرج د دینشان د دیشانو سره یعنی هغه څه چې پاتول دا باید نه وای سوي په دې خاطر باید نه وای سوي چې زموږ چې دا یو فورس ماجور حالت وو یعنی غیر مترکبه حالت چې رالی ولې زموږ خلک تقریبا په میلیونو ډالر دا غتخه په استلا د مرچ واخل سو او خلک د غیر لا وخت چې کورونا وایروس مو توان نه اوسر حتی د افغانستان ته هم د مکلفیت لري چې پاکستاني مالونه چې اسیا یې مینات دي مول وای دوغه ته یو ډیر بدون د مشکلاتو څخه داسې یو میکانیزم جوړ کړو چې باید یو ورځ کانتینر ته ونه دریږي.
د اټا تړون په 2010 کال کې د امریکا په منځ ګړتوب د افغانستان د حکومت او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو او اصلي موخه یې همدا و چې باید سوداګري زلا راکړه ورکړه پراخه شي او افغانستان هم هند ته لار پیدا کړي او همدارول پاکستان هم منځنۍ اسیا ته لار پیدا کړي د سوداګرۍ په برخه کې. اوس فکر کوي چې دغه اصلاحات چې نوی راځي دا دواړه کارونه چې افغان حکومت یو شرط هم ګڼل لري چې د هند اوبو ته لاره پیدا نه کړي یا هند سره یې سوداګري ونه تړل شي پاکستان ته لاره نه ورکړي، فکر کوي چې دا کار به په نویو اصلاحاتو کې وشي؟
دا سوداګري معنی هم دا غوښته او د زمو ملکاتو یو بل سوداګري په دې معنی ده چې اوس فکر کوم هم مشته هند تلات او هم پاکستان تلات ولې موږ باید هغه مشکلات ما بین د یوسو زما ارزو راو چې مشکلات باید ما بین دولت هغه مشکلات چې موږ لرو د پاکستان او د کیچ ترانزیت کې یو واځي هند نه دی موږ تقریبا د کراچي د بندر څخه ټول دنیا ته کولای شو چې راتو کو تقریبا د 15 کال کېږي یا شپږ کال کېږي د کراچي د لارې څخه تقریبا په میلیونو ډالر زموږ یوازې کاناډا ته زموږ تقریبا ډېر صادرات وچه میوه دومره تقریبا چې د کار د ډېرې میوه د ټولې دنیا ته ځي ولې هولندا میوه هم ځي ولې زموږ ارزو هغه ده چې یو بل ته په اسلام مشکل تقدیر شته کو یو بل ته باید داسې کارونه وکړو چې د دواړو مملکتو تجارت او حتی دا کوشش موږ باید وکړو چې موږ څنګه وکولای شو د افغانستان د لارې څخه او د پاکستان د لارې څخه مرکزی اسیا او جنوبی اسیا سره مشروع په کار مسته یو مثال تقریبا د ازبکستان څخه او بنگلاديش ته ځي دا به تقریبا د میشتي اسیا د نړۍ میشت دا پر لارې وي او کچیر د افغانستان د لارې څخه دا هم بنگلاديش ته ولاړ شي نو دا تقریبا یو هفته یا
د اپسا تړون د اصلاحاتو د پاره د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکو تر اوسه پورې لس غونډې کړې دي. بیا اصلي پوښتنه چل تر اولاړی کې دا چې یقینا دا اصلاحات دومره ژور دي چې د لس غونډو په اوږدو کې هم حل نشول او کنه پاکستان یا هم بل لوري غواړي بل څه په دې ډول باندې ترلاسه کړي. آسان اصلاحاتو ته هغه څه ډول چې اړینه ځکه کې اصلاحات خلک غواړي لس غونډې کافي غونډې دي باید یو ګام اخیستل شوی وي.
فکر کوم په داسې په بعضې غونډو کې چې موږ لږ اشتراک درلودي دغه تخنیکی غونډې یو څه تخنیکی مشکلات لري. موږ غواړو موږ په خپله هم که څه دغه په تړون کې یو میاشت یا دوه میاشتې ولې غواړو چې یو اساسي تړون په دې تړون کې تقریبا د افغانستان ټول سوداګر پوښتل شوي دي خصوصي طور پوښتل شوي دي. هغه تاسو د مخې اشاره ورته وکړه چې هغه د امریکا په منځګړیتوب هغه تړون جوړ شو ولې دا په خپله کاملا یو افغاني تړون دی او هغه مشکلات چې موږ درلوده په هفته کې هغه باید رامنځته نه شي. فکر کوم چې یو دا یو ځای په اصطلاح دغه اساسي کار چې کوو نو هغه لږ وخت لري او باید په هغه باندې باید ډېر غور او بررسي وشي. زه فکر کوم په دې کې ټول هغه قانوني مراجع په نظر کې نیول شوي دي. پخوا په طور د مثال افغانستان د ډبلیو ټي او غړي نو اوس افغانستان د ډبلیو ټي او غړي دي نور سازمانونه جهاني څه دغه دي موږ مجبور یو چې دغه سازمانو یا دغه قوانینو په نظر کې نیولو سره باید پر مخ لاړ شو. فکر کوم ان شاء الله چې د دې لپاره یو ډېر ښه قانون راشي او هر هغه قانون چې د فکر کوم د افغانستان د کابینې ته دي د افغانستان هغه حقوقي واحدونو ته دا تللی دي چې هغه باید در نظر کړي کې نو موږ هم غواړو چون دا د چې بیا مشکلات تجارانو ته پیښ نه شي خیر کدرې میاشتې نور هم وزن دي ولې زما ارزو دغه ده چې دا به یو ډېر ښه قانون وي یا تړون وي د ټولو همسایګانو سره د یو ښو اقتصادي اړیکې غوښتونکي یو او غواړو چې زموږ اقتصادي اړیکې غیر له سیاسي تحوی او که سیاست هم جوړیږي زمو سیاستونه باید داسې جوړ شي چې هغه زموږ پر اقتصادي اړیکو باندې تاثیر ونه لري.
صحیح. ازما وروستۍ پوښتنه هم په همدې برخه کې به و چې تر ډیره پورې د سیاسي کشمکشونو پر اقتصادي برخه باندې یا په دې اقتصادي اړیکو په پراختیا باندې بیا څومره اغیز کړی دی په ځانګړي ډول د پاکستان خوانه؟
زه فکر کوم چې همیشه سیاسي اړیکې مثلا که په سرحد کې یو لږ د دوو پولیسو تر مابین جنگ راغلی دی هم زموږ مالونه درېدل دي او موږ سره په مدینو افغاني تاوان رسېدلې دي هغه فیس ته هم تاوان رسېدلې دي تازه میوې ته زموږ هغه خوراکي توکو ته چې هغه هلته درېدل دي هغو وخت ډېرې دي. زه فکر کوم چې دغو اشارو باید په نظر کې ونه نیول شي. سیاسي خلک د خپل سیاسي کار کوي، حکومتونه د خپل کار کوي، ولې ارزو مې بیا هم دغه ده دي چې باید د افغانستان خلک او د افغانستان تجارت سره دي چې په خپل مابینځ کې لکه اوس چې هم فرینډشپ لري او ورورګلوي سره لري په تجارت کې زموږ ارزو هم دغه ده چې بیا هم دغه ورورګلوي ته موږ وکولای شو چې ډېره وده ورکړو. زه فکر کوم چې دغه زموږ تجارتي اړیکې به وکولای شي چې پر سیاسي حالات باندې هم ډېر تاثیر وکړي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. په نننۍ تاندې څنګه کې د ځوانانو په رضاکاره فعالیتونو خبرې کوو. آیا د پخوا په پرتله د ځوانانو رضاکاره فعالیتونه کم شوي که ډیر شوي؟
شته، خو هم رتمه چې موږ ورته لرو نشته.
ټول درد احساسو، ولې د درد پر وړاندې زموږ اقدام څه ده؟
او رضاکاره فعالیتونه د ټولنې لپاره څومره مهم دي؟
صادقانه بعض ژوند کې ضرورت نشته چې همیشه موږ جبړه کړي.
نو ان شاء الله دغه لپاره راتلونکي کې موږ پلانونه لرو د ټول چوکاټونه او اصول او طریقه ورته جوړو.
په بشری ټولنو کې هر وخت داسې ستونزې را پیدا کیږي چې یو انسان یو کورنۍ یو کلی یا یو سیمه له حل کولو عاجز وي او په داسې وخت کې د نورو مرستې او ګډ کار ته اړتیا وي. په افغانستان کې د مرستې فرهنګ له پخوا موجود و چې له نورو سره ځینې پلان شوې مرستې د حشر په نوم هم کېدلې. په نورو هیوادونو کې هم دغسې رضاکاره فعالیتونه کیږي او ځوانان پکې ډېره ونډه لري. په رضاکاری کې خلک په خپلې ګټې پسې نه ګرځي، بلکې مقصد دا وي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي چې اړتیا ورته لري. هم دا ډول رضاکاره فعالیتونه په دوامداره ډول او په ځانګړو برخو کې هم کیږي. مثال یو شمېر د چاپیریال ساتنې په برخه کې رضاکاره فعالیتونه کوي، ځینې د زده کړو د فرصتونو په برابرولو کې مرسته کوي او داسې ډېرې نورې برخې هم شته چې رضاکاران پکې مصروف دي. د یوې دولتي رسنۍ کارکونکی ظاهر څراغ وایي په افغانستان کې هم ځوانان رضاکاره فعالیتونه کوي خو اړتیا ته په کتو دا فعالیتونه کم دي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د حکومت له کارونو نیولې تر ټولنیزو بنسټونو نور کارونو پورې چې کار ته اړتیا لري رضاکارانه کار هم ډېره اړتیا لري. که څه هم افغانستان بېوزله غریب او فقیر هیواد دی، خلک کار ته اړتیا لري او خلک یې البته د ګټې لپاره د وی مړې ډوډۍ لپاره حیران دي، خو بیا هم یو ډل ځوانان شته دي لنیکه مرغه چې په دغه برخه کې کار کوي او د هیوادوالو لپاره خدمت کوي. نو زما په خپل نظر باندې شته، خو همره تمه چې موږ ورته لرو نشته.
ځینې په دې باور دي چې د رضاکاری لپاره ډیرو خلکو یا ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده، خو حیات الله نظری وایي هر څوک د خپل وس او توان په اندازه رضاکاری کولای شي.
د کورونا هم ډېرې ځوانان راویښ کړل چې دوی رضاکارانه کارونه وکړي. د کورونا په وخت کې موږ ولیدل چې ډېری کسان په کلو بانډو کې یا هم په ښارونو کې یا هم په سوشل میډیا کې دوی هغه مرستې راټولولې او هڅه یې کوله چې یو چا سره مرسته وکړي، لاسرسی وکړي، او دغه ډېر ښه شوي دي. اوس د سوشل میډیا له لارې ځینې ډېرې ځوانان دي چې هغوی غږ جګړي دي او غریب لپاره هغه کسان چې مشکل لري ستونزې لري د هغوی هغه غږ پورته کوي. اوس که موږ وګورو زیاتره وخت کسان ته وینه په کار وي، همدغه په رضاکارانه ډول سره دوی تلاش کوي چې یو مسلمان ورور ته هغه وینه ور ورسوي. یعنی موږ د هر څه لپاره یو غټ سیل لشکر جوړ کړو. دا چې هرڅوک تر هر څومره تر اوسه توان پورې کار کوي، رضاکارانه فعالیت کوي، همدا مهمه. زه به په اړه باندې فکر کوم چې دا چې یو فکر چاته ولویږي چې څه ډول کولای شي، له کوم لارې کولای شي چا سره مرسته وکړي یا هم رضاکارانه فعالیت وکړي، دا مهمه ده. دا رودسې دي چې فرض مثال د یو چا څومره په وسه باندې پورې هغومره تلاش کوي، کوشش کوي چې رضاکارانه فعالیت ترسره کړي.
لیکوال همایون بهادوري وایي ځینې وخت داسې هم پېښ شوي چې یو چا پروژه اخیسته خو نور ځوانان یې پر رضاکارۍ له ځان سره نیولي. کله چې هغوی له دې کیسو خبرېږي، د خپل پر رضاکارۍ د ځوانانو باور کموي.
لږ وړاندې فکر وکړو چې د دوی لامل څه شو چې دوی د رضاکارانه یا د وړیا کار د ټولنې لپاره دوی لاس په سر شول. که هغه مدني فعالیت یو څو یو چا کولو ځان لپاره چې ځای پیدا کړه، ولته مصروف شو مدني فعالیت او رضاکاری پاتې شول، او هغوی چې رضاکاران نشي کېدلی هغوی په مغز سترګې ورته ګوري چې دلته له ما څه استفاده کېږي. یعنی ښه ذهنیت سازي نه ده شوې د دې لپاره چې باید یو څوک رضاکار شي.
منتشر شاهي هغه رضاکار ځوان دی چې د کتابتونونو د بډای کولو په برخه کې کار کوي. نوموړی وایي د تیرو کلونو پیسو او پروژو ځوانان داسې عادت کړل چې اوس په اسانۍ څوک دې ته نه تیارېږي چې په وړیا ډول خپلې ټولنې ته خدمت وکړي.
دغه تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته نړیواله ټولنه راغله، ډېرې پیسې راغلې کنه. دا باور زه فکر کوم دا ډېره غټه ضربه یې موږ خپل ډېر پخوانی هغه کوم ارزښمن دود سی اشر هغه ته زه فکر کوم ډېره ضربه رسول ده. یعنی ټول خلک په پیسو عادت سل، ته فکر وکړو کې وړکې غونډم کې ته مجبور یې خلک ته پیسې ورکړي غلطه راسي. یعنی هغه د هیڅ وطن دوستی دا ټول شان د ځوانانو او د ټول د موږ ټولنې په اکثریت دغه انسانانو کې له منځه تللی ده. بل مهاجرتونه زه فکر کوم ډېر تاثیر وکړ، موږ د خپل وطن لرې پاتې شو. هغه هیوادونو کې هم چې موږ اوسېدلو دا د راشنونه او چیشي او چیشي کنه پخوا دا موږ یو قسم مفتخور هم مخته کړو.
شاهي وایي که ځوانان فکر وکړي چې ټولنه په دوی حق لري او دوی باید ټولنې ته یو څه وکړي، بیا به د دوی لپاره رضاکاری سخت نه وي.
مثلا همدا اوس کلو کې کلار سي موږ اشر لرو، بیا له پاکو د جماعت بام کاغلو، نو زه ډیر په دې باندې باور لرم. او سي مثلا موږ تاسو باید هغه اشر را انتقال کو نور موضوعات ته. مثلا فکر وکړي د موږ د کتاب ملګرو موږ پروګرام لرو په سلور کال کې تقریبا ملګری لګیا دي رضاکارانه، مثلا لګیا دي نور دوستان په دې کې شپه ورځ کار کوي سخت تیری دل تزال تزه. زه خپل په دې باور لرم او زه هڅه کوم نور دوستان په دې باندې باور پیدا کړي. سیمونګه تاسو باندې وطن حق لري، مثلا باید صادقانه باز ژوند کې ضرورت نه سي همیش موږ جبډاک سي. موږ دا وطن د موږ د سره باید صادقانه کار وکاو. دا مثلا دا اوی پیسې لاس کله شل کله وي او شل کله اختر سلی لاس کله نور بمې خبت کو. مثلا فکر کو دا ټول نه موږ ته پاتې ده. باید موږ تاسو خپل صادقانه د وطن سره مینه ښکاره کو، د وطن لپاره کار وکړو، هغه څه یو احساس پند کیږي.
شکر الله لیوال وایي ډیر ځوانان د ټولنې په ستونزو او ناخوالو دردیږي، خو په دوی کې بیا کم ځوانان د وضعیت ته بدلولو جرأت کوي.
ټول درد احساسو ولې د درد پر وړاندې زموږ اقدام څه ده؟ موږ یو بې وزله کس فرض کړه سړک په سر باندې ولید، دغه انځور مو وخت فیسبوک ته واچول چې مرسته سره وکړي، آیا غسر مرسته وشوه؟ ځوانان باید مسؤلیت پذیر اوسېږي. دا یوازې مسؤلیت دا نه ده چې ما فیسبوک پوسټ وکړو یا مې څو نفر تور تلغه خلاصو، ته باید نفر ته پسې ورشې، دروازې شاته پیسې تر راواخلي، هغه ته هم تشویق او ترغیب کې چې نورو کسان ده ورته وایي کنه. او بل دا ده چې موږ باید هر وخت دولت ته نورو ټولنو ته سازمانونو ته ونه درېږي چې موږ سره وي مرسته کوي. من حیث دی او غړي دې جامع موږ هم د مسولیت لرو، نه تنها د مسولیت چې غو چت کو خلک خبر کو، بلکې مسولیت باید په دې توګه موږ خپل مسولیت تعقیب کو چې د خلکو په ژوند کې هم تغیرات باید برتره غلي.
دا چې په اوس وخت کې د ځوانانو رضاکاره فعالیتونه څه ډول روان دي او دوی خپل کارونه څنګه داسې تنظیمولای شي چې ګټه یې ډیره وي، په همدې اړه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د فرهنګي او رضاکاره ځوانانو د برخې له رئیس لایق شاه زدران سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. زدران صاحب ویل کېږي چې نن سبا د ځوانانو رضاکارانه فعالیتونه کم شوي دي، آیا تاسو منئ که دغسې وي؟ نو وجه څه ده ولې دغه فعالیتونه کم شوي
د رضاکارۍ په برخه کې؟ که موږ تاسو وګورو فعالیتونه کم شوي نه دي. فعالیتونه د رضاکارۍ په برخه کې موږ تاسو د مرکز ولایت ولسوالیو په سطح باندې چې وینو زیات شوي دي. زه مثال درکولی شم، د کرونا وایرس په وختونو کې زموږ تاسو ډېر زیات رضاکاره ځوانان، رضاکاره مدني ټولنې او ځوانان راووتل پر رضاکارانه مسولانه ډول باندې حکومت د کنفینونه وکړو مسکونه او توزیع کړو خلکو ته ماګاهي ورکړه د مرکز ولایتو په سطح باندې داسې اوس موږ ته سګورو نه هرشانی سیزن دی په دغه وختونو کې موږ ته سوینو په زورګونو ځوانان د مرکز ولایتو په سطح باندې پر ذکرانه ډول باندې دوی په کارونو کې برخه پکې اخلي داسې نور مسایل کوم موږ ته سوینو د تعلیم او تحصیل په برخه کې د ولایتو ولسوالیو په سطح باندې عمومي حشرونه چې کیږي په دغه کې په ډیر زیات تعداد سره ځوانان د عشر په برنامو کې برخه اخلي نو داسې نه دی چې د رضاکارۍ دا فرهنګ کم شوی دی دا فرهنګ ورځ تر بله ښه کیږي او ښوالي طرف ته روان دی 1499 کال کې موږ شبکې جوړې کړې د ولایتو په سطح باندې ولسوالیو په سطح باندې انشاءالله په 1400 کال کې موږ ګټورې برنامې د ځوانانو د آماګاهۍ لپاره لرو چې ځوانان دغه لپاره تشویق کړو چې دوی په ګڼ تعداد سره لکه په نورو خارجي هیوادونو کې چې پر رضاکارانه کارونو کې برخه اخلي په افغانستان کې هم دغه دود چې کوم دی نور هم عام شي او خلک نور هم وهڅول شي چې پر رضاکارانه کارونو کې برخه واخلي
تاسو خپل چې له رضاکارو ځوانانو سره کار کوي ګروپونه یا ټولنې لري دغه ځوانان بیا په کومو برخو کې مصروف دي یعنی کومې لاسته راوړنې لري څه یې کړي
ګوره د رضاکار ځوانان چې کوم دلته موږ وینو یو خو زموږ د ځوانانو چارو موینیت چې کوم دی یا رضاکار دی یو د څلور دېرش پلس یو په نوم باندې یوه رضاکاره شبکه موږ په څلور دېرش ولایتونو کې لرو چې د ریاست جمهوري د طریقه فعاله ده بل د سرې میاشتې رضاکار موږ لرو چې هغه هم په عملي ډول باندې د مرکز او ولایتو په سطح باندې فعال دي خو زموږ سره د رضاکار ځوان په حیث باندې دوی بیا په مختلفو برخو کې کمپینونه کوي لکه اوس خدا نه خواسته یوه حادثه وشي وینې ضرورت وي په هغه حادثه کې یو شفاخانې ته یو مریض دا ځوانان راځي پر ځکه دا ډول باندې خپل وینه ډونیټ کوي نه هر شانې پاړه باندې په خار کې حشر شو یا د سولې پاړه باندې یا په مختلفو برنامې د ماګه هیڅ د تحصیل او تعلیم په مورید باندې نو دا ځوانان زموږ سره په دغه غټورو برنامو کې برخه اخلي
یو خبره چې ځوانانو وکړه غدا و چې مثال ځینی کسانو پروژې اخلي یا ځینی فندونه اخلي بیا نور ځوانان راټولوي چې راځه ما سره مفت کار وکړه ځکه نه فعالیت را سره وکالان کې چېغه خپل ګټه پکې
بعض ټولنه کې دی شی اوس د دولت په چوکاټ کې نه دولت نه بیرونو موږ مدني ټولنه یا د خوځښتونو لرو چې پر ځکرنه ډول دلته د مرکز ولایت په سطح باندې ولسوالیو په سطح باندې برنامه پر مخ وړي موږ په یو میکانیزم باندې کار روان کړی دی چې هغه مرستې چې کیږي باید دغه راپور موجود وي شي موجود وي دیو دولتینی حد په توګه باندې چې ځوانانو چرمنیت یو دولتینی حد دی دغه چې څومره دوی فعالیتونه کې ځوانانو چرمنیت تم دوی گزارش ورکي ځکه دلته موږ تاسو په زورګونو نه حدونه لرو چې پر ذکرانه ډول باندې دوی فعالیتونه کوي نو ان شاء الله دغه لپاره پراتون کې کوم پلانونه لرو د بټول چوکټونه او اصول او طریقه ورته جوړو په دا باندې کاروم شوی خو نور د خوالي لپاره ان شاء الله نورم کار په دا باندې کوي
تاسو خپل له دغه ځوانانو سره کار کړی دی تاسو په نظر څنګه کېدې شي دوی کار لا نور تور او پراخ شي یعنی څه ډول کوي شي رضاکارنه فعالیتونه داسې وکړي یا داسې ډیر کې چې ګټور وي او نتیجه یې خوي د ټولنې لپاره
او دغه شی ته مخه خاصو چې دی و چوکاټ دی مخه باید دوی مخته لاړ شي کارو کې دوامدار داسې نه چې یو ځوان راشي یو ام یاش یاد د شل ورځې یا دیر شو د رضاکارۍ کارونه مختلفو برخو کې وکي نه باید د دوامدار دغه د پرمون په بازه برنامه باندې اخته دغه د برمون تر خېل ورو تر ځلې ملونه ورته لرو او په پالیسی باندې ان شاء الله د رضاکارۍ د ملي ستر باندې په دا باندې مو کار روان کړی دی چې ان شاء الله پراتمون کې به ډیر ګټور تمام شي
درنو اوریدونکو د تانې څنګې د دې ونې خبرونه په همدې ځای پات رسیدي تر بیا خو وخت ولري
دادا مست په سر لای دې دادا مست په سر لای دې دادا اور څنګه کو پینم هر پان خمار ده هر ګلاب مو شراب شو دادا ما سوپ سر لای دې دادا ما سوپ سر لای دې دادا اور سب تکو بيدم هر پان خمار ده هر ګلاب مو شراب شو دادا ما سوپ سر لای ورویسا دفیتاس کې
شخبی دمستی تو کم هر نرگس تا یه جام ورکر هر نرگس تا یه جام ورکر هر گل بوٹی یه یا قسو هر پان خمار دا هر گلاب مشرب شو دادم از تو بزر لیده دادم از تو بزر لیده دادم او شخ کو بیده هر پان خمار دا هر گلاب مشرب شو دادم از تو بزر لیده په خلوت تا کې د خاموشي او غشور دی سینه په خلوت تا کې د خاموشي او غشور دی زیرو پم په کې راځي آشاوازه پریاده شو زیرو پم په کې راځي آشاوازه پریاده دادم دادم دادم